پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې موضوعات: نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سي کټي بارېږي.
په دې پلمه پر خبریالانو د وژونکو حملو یادونه کوو. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل ډاډه ښکاري.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6 سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د هندوستان د کورونا وبا بحران ورځ تر بلې زیاتېږي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خپره کړې، ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور تر پخوا خورا کم شوی دی. هغه علت پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملو د اصلي تراه اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې 40 کلنه پوځي مبارزه وبلله. جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر کنده تعقیب کړ او بالاخره مو ترلاسه کړ. د امریکا ولسمشر ویلي له هغو کسانو سره چې د سپتمبر د 12 په حملو کې عزیزان وژل شوي ژمنه کړې وه چې د دوی وژل شوي عزیزان به هیر نه کړي. بایدن ویلي امریکا به پر خپله خاوره د کومې بلې حملې د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅکله زړه نازړه نه شي. ولسمشر بایدن ویلي د همدغو هڅو له کبله امریکا په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له دې هېواده خپل سرتیري باسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به دې هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. بلینکن چې تېره ورځې له یوې امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې، دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړی او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. دغه بهیر 2 ورځې مخکې د مئی له لومړۍ نیټې رسما پیل شوی دی. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغې ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپانده رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي آزاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. په اعلامیه کې دغه راز د سولې په پروسه کې د رسنیو رول هم مهم بلل شوی او ویل شوي چې رسنۍ د سولې او یو سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره د عامه ملاتړ او ګډ تفاهم په رامنځته کولو کې اساسي رول لوبوي، او هم له هغو سره چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو لپاره له سولې سره مخالفت کوي محاسبه کوي. د افغانستان د ملاتړ د نړیوالو شریکانو په ډله کې په کابل کې د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، د اروپایي ټولنې استازولۍ، فنلند، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر، د امریکا متحده ایالات او بریتانیا سفارتونه شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامنیک راب سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د جی سون یا او سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو دو کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکېچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د اوسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا د امریکا متحده ایالتونه، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په عین حال کې د استرالیا، هند، جنوبي کوریا او جنوبي افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلي چې هند ته به د مصنوعي تنفس زر نورې دستګاوې یا وینټیلاتورونه ولیږي. تېره اونۍ په هند کې د کورونا وایروس 2,600,000 نورې مثبتې پیښې او د نږدې 23,800 کسانو مړینه ثبت شوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 2,150,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې رښتینی ارقام ښایي تر دې خورا زیات وي.
خبرونه مو له نوریاس نوری نو اوریدل. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د یوناما په ګډون بیلابیلو هیوادونو، نړیوالو ټولنو او مؤسسو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شوې او د رسنیو او بیان له ازادۍ څخه کلک ملاتړ پکې شوی دی. لبلې خوا په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې. تاسو زموږ غږ اورئ؟ لطفا د راپور جزئیات راکئ.
بلې، د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، اروپایي ټولنې، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پر خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په هدف یوه ګډه اعلامیه هم نن خپره کړې ده. په خبرپاڼه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د خبریالانو او د رسنیو تر څنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دغه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی همدارنګه غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو په کارکوونکو تاوتریخوالی کوي هرومرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په دغه بیان کې اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانی او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن د بیان ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د خبریالانو توپ او د امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې. نوموړي وویل چې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل ایماق، ملال میوان، یوسف رشید، د عبدالمنان ارغن او د کابل په ششتره سیمه کې د نهو خبریالانو د وشل کېدو عاملین نیول شوي دي او قضیه روانه ده. نوموړي همدارنګه وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب لپاره
ژمندای. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پر راپور کې مو واوریدل چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما او د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو لخوا اعلامیه خپرې شوې دي د دې ورځې په ملاتړ او همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم ډاډ ورکړی چې حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د وسلوالو لخوا په نښه کیږي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وایي یوازې په تیر یوه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي.
د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي هیواد یعنی افغانستان کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د تیر یو کال په ترڅ کې پکې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. دا غک هم د تل لپاره غلی شو.
د ښار په دوو حوزو کې جګړه وه، دا هره ورځ کډي بارېږي.
الیاس قی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و، د تیر 1999 لمریز کال د عقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې په موټر پورې نښلول شوی و لښکرګاه ښار کې ووژل شو. له نوموړي څخه د مهربان په نوم یوه لور هم پاتې شوه. ورور یې مدثر د دایي په اړه داسې وایي: د همدغه کال د جوزا میاشت په 10مه د خورشید ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د تلو نیوز پخوانی ویان یماس یوش بیا د عقرب په 10مه نیټه هغه مهال چې له کوره د دندې پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله ووژل شو. میاشت تیره وه. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوه.
السلام علیکم ستړي مشي غربا مو خیر پام ورګرزم د انعکاس ټلویزیون څخه د غرمې د 12 بجو خبرې ټولګي ته خوب سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی
د جدي په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزیری ټلویزیون او اسوشیټ پریس خبریال رحمت الله نیکزاد په تاسو ووژل شو. او لدی پی خی یو لس ورځې وروسته به د غور غک رادیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له غور وروسته د رسنیو په کارکوونکو بریدونه تر ننګرهار ورسېده او د ملالی میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوې. د ډیرو دغو ترورونو هدفي وژنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي. طالبان بیا په دې وژنو کې خپل لاس لرل ردوي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي او ملالی میوند وژونکي نیولي. له دې سره هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو یوه یولس کسیزه ډلې نیولې چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود، خو تر اوسه نه ده روښانه شوي چې د سیاوش او نورو خبریالانو د دوسیې چارې کوم ځای ته رسېدلي. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو زموږ اړیکه ځواب نه شوه. د نوی د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې د بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
اوس یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خدا شپه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی په لغمان ولایت کې یو شمیر بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت پر یو شمیر بزګرانو د شولو د 13 ټنه اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ د دې ولایت له محترلام څخه پیل شوه. ښاغلی رستمی وی د شولو دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونه د دې ولایت د مرکز محترلام تر څنګ د الینګار، الیشنګ او قرغیو په ولسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. د په خبره د شولو د دغه 13 ټنه اصلاح شوي تخمونو شپږ ټنه محترلام کې، څلور ټنه الینګار، څلور تنه علیشنګ او څلور تنه نورې د قرغیو پولیسوالۍ کې پر بزګرانو ویشل کیږي. ښاغلی رستمی زیاتوي یا تخمونه د سبسایډۍ په بڼه پر بزګرانو ویشل کیږي چې 60% لګښت یې بزګران ورکوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت بیان وایي د دغو تخمونو د ویش موخه په دې ولایت کې د وریجو د حاصلاتو زیاتول او د بزګرانو ملاتړ دی. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت په بدخشان ولایت کې د 9.5 میلیون افغانیو په ټولیز لګښت د دوو محافظتي دیوالونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان فریدون آژان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محافظتي دیوالونه د بدخشان ولایت د یفتل پاین ولسوالۍ په دوو کلي کې د 9.5 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی آژان وایي هر محافظتي دیوال 1,400 متره په اوږدوالي د خلکو د غوښتنې پر بنسټ په یادو سیمو کې جوړیږي. نوموړی وایي د دې پروژو د تطبیق په ترڅ کې 25,615 کاري ورځې رامنځته کیږي او څه باندې 500 جریبه کرنیزه ځمکه او 600 د استوګنې کورونه به د طبیعي زیانونو له ګواښه خوندي شي. په بغلان ولایت کې د خلکو له لومړیتوبونو د ملاتړ ملي پروګرام یا سنپ ټو پروژې مسؤلینو د دې ولایت 168 بڼوالو ته د بڼوالۍ بیلابیل وسایل مرسته وکړه. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په مرسته شویو وسایلو کې قیچي، د میوې ټولونکي، د دوا پاشۍ پمپونه، اری، زینې او ټوکریګانې شامل دي. د دې ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې مرسته شوي وسایل په پلخمري، مرکزي بغلان، دوشي، خنجان او اندراب ولسوالیو کې بڼوالو ته وسپارل شوې. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو ایرو 2.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.50 افغانۍ، یو سودریال 50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 495 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې په جنوبي آسیا کې د کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، په هند کې د دې وبا بحران ورځ تر بلې پراخېږي. تېره اونۍ په دې هېواد کې له 30,000 زیات کسان د کرونا د وبا له کبله مړه شول. په همدې حال کې نړیوالو له هندوستان سره د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو مرستې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي سا اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبي آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس درېمه څپه راغلې ده. چارواکو د می په 2مه نیټه پریکړه وکړه چې د می له 4مې تر 6مې به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتی توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایران پر ورتلونکو پاکستانی وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د می په 3مه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقۍ یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي که نه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو له پیل سره سم بلابلو امریکایی چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه لمخ کې اندېښنې ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هېواد د پرېښېدو په معنا نه ده او دوی هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي او په همدې مقصد په کور دننه او له هېواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا هڅې روانې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي، خو ترخوای د افغانستان د راتلونکي په اړه د بهرنیو چارواکو د څرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلی. انټونی بلنکن د سی بي ایس ټلویزیون د شپېتو دقیقو خپرونه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هېواد د بشپړ پرېښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ سل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو، کله دا هېروو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11 بیت پر وړاندې عمل و او موږ دا کار وکړ. خو اوس له دې کبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان د پرېښودو په معنا نه وه نه ده.
خغلی بلنکن ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلې، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډېرو بدو پایلو سره مخامخ شو، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوځ د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره یې د بریالي کېدو پر مهال په دې هېواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي له خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله انډړ نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بېلابېلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6% عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او له خپل هېواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالۍ د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یمو رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د 40 کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 8 بجو چې د ازادۍ راډیو خپرونې پای ته رسیږي، نو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1300 نوي نمایو وینو ماس یې ورنه کړ او د 9 نوي کالې نمایي ماس ورکړی. دا د بل کار پرې راغی نو هیله مو دا ده چې تاسو د ورپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات او تبصرې د مختلفو مسایلو په اړه د ازادي راډیو د تلیفون د پیغام اخیستونکو تلیفون په وسیله اوریدونکو سره د ازادي راډیو له لارې شریک کړئ. تاسو د تلیفون نمبر یې وایم چې په 0 & 22 & 55. یو ځلې تکراروم، 0 & 22 & 55. او بل شمیره ده 0 & 99 – 203 – 540. بیا تکراروم، 0 & 99 – 203 – 540. په دې شمیرو زنګ ووهی او د ازادۍ راډیو د پیغام په پانه کې خپل پیغام پریږدئ چې موږ بیا د ازادۍ راډیو په خبرونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
هیواد ورځپاڼې په خپله لومړنۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې، جګړې او د پردیو د موخو لپاره دغه ملت قرباني د زغملو نه ده. لسیزې وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو موخو لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوی کیږي او د سوله ییز او پرمختللي ژوند له نعمته بې برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لړې ربه د مرغه چې دښمن یو ځل بیا په دې مبارکه روژې میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولس یې وحشت جوړ کړ. دښمن دا ځل په لوګر کې پر عامو افغانانو موټر بم برید وکړ. بریت په پراخه کچه بې ګناه او بې دفاع ملکي وګړي ووژل او شتمنۍ له خاورو سره ورته خاورې کړې. د سرمقالې لیکونکي سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید د دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې د دغه خونړي دښمن پر ضد غږ پورته کړي او هغوی هم پرې نږدي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانانو راتلونکی ګواهي. ولس باید هغوی له مخې لرې کړي چې د خپلو ناوړو ګټو لپاره یې د ملت په استازیتوب طرحې جوړوي او یا هم نظامونه رامنځته کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو تاوتریخوالو ته په تړاو په خپله لومړنۍ ګڼه کې روانو لاریونونو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې لیکوال د لوګر، پکتیا، کونړ او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش غږ پورته کول د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکي لپاره یو ښه ګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلي د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادو د کړنو بېروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او له خپل حق او حقوق څخه په کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلي چې ولس باید پخوا ورته حرکتونه پیل کړي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکېچن حالت یو مناسب د حل لار پیدا شي. لیکوال په پای کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي تر څو روانو نابرابریو ته غاښ ماتونکی ځواب شي. او صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپلو لومړنۍ ګڼه کې د ملکي تلفاتو تر څنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. دغې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د مې درېمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده په اشارې سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرښه ده باید په زیړې کرښې بدله نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستی، د ملکي تلفاتو تر څنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یو هم د بیان ازادي ده جدي پاملر نه وشي. په سر مقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې که بهرنیان له افغانستان نه ووزي او جګړه همداسې دوام وکړي، د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډېره ګرانه وي چې دغه ستره لاسته راوړنه له لاسه ووزي. د مقالې لیکوال د بیان ازادۍ ارزښت ته په اشارې سره لیکلي چې ترلاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ورنه کړل شي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې، او همدارس په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې 19 بحث لرو. په نننۍ خپرونه کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو سره د شوي تاوتریخوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی پروګرام دی. اوریدو ته یې رسره اوسې. خو دا شیبه 12:30 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. بایدن دغه څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د 10 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له افغانستان او د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هېواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه. دغې ډلې نن د مطبوعاتو د ازادۍ په مناسبت یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان څپاند رسنۍ د دې هېواد د وروستیو 2 لسیزو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلي دي ازاد او خپلواک رسنۍ او د رسنیو پیاوړی سکتور د ټول شموله او ولسواک افغانستان یوه مهمه برخه ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دامینیک راب به سر له نن څخه تر روانې چهارشنبې د G7 یا اوسترو صنعتي هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په هند کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې وایروس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په عین حال کې یو نړیوال مرستندویه بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حال او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې مواد او مطالب همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 19 بحث واورئ. 15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونی د ازادي رادیو په 15 دقیقې 19 باس کې لتیرو شپږو میاشتو راهیسه په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې د شوي تاوتریخوالي په اړه غږیږو. کابو شپږ میاشتې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم د نوموړي په موټر پرې د یو نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او څه باید وشي؟ په بحث کې را سره ملمانه دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس خاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر خاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان. درنو ملمنو، ښه راغلاست. خلوتګر صاحب، په سر کې که تاسو راته ووایئ په تیرو شپږو میاشتو کې هغه ارقام چې تاسو سره ثبت دي څه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څومره شوی دی او څومره دغو مواردو ته رسیدنه شوې ده او څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟
متاسفانه د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې اوس ډېر خراب شوی ده او هره ورځ تر بلې نه هم خرابیږي. یوازې په پروسس په میاشتو کې تقریبا موږ 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکو متاسفانه په افغانستان کې وجل شوی دي او د 500 ډیر د تاوتریخوالي دوسیې هم ثبت شوي دي او حادث هم ثبت شوي دي. دا په دې معنا چې که مونږ یو پرتله وکړو دغه شپږ میاشتې د وروستۍ شپږ میاشتې په یو بل مثلا د پروس کال شپږو میاشتو سره پرتله وکړو دا په دې معنا چې تقریبا د تاوتریخوالي شمېره د 40 نه ډېر زیات شوي دي، هم وژنې زیات شوي دي متاسفانه، هم بل تاوتریخوالي زیات شوي دي. او دا په داسې حال کې ده چې متاسفانه د تاوتریخوالي قضایه په ځانګړې توګه د وژنې هغه عادتي وژنې متاسفانه دوسیې تیرل کېږي، نه د دولت لخوا نه، او هغه کسان چې د دغه قضایا لاملان دي دوی د قانون منګلو ته سپارل کېږي، نه. دا په دې معنی چې هغه کسان چې دوی تاوتریخوالي رامنځته کوي، دوی خبریالان وژني، دوی بیا په آزاده توګه ګرځي راګرځي په افغانستان.
مننه خلوتګر صاحب. څلوان صاحب که تاسو راته ووایئ چې څومره دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی د یو خبریال په توګه تاسو ته او ستاسو همغاړو او مسلکانو ته؟
فکر کوم وروستیو میاشتو یو ویرونکی حالت رامنځته کړی، داسې حالت چې ساره په دې تیرو 20 کلونو کې نو د بیان ازادي چې افغان حکومت او دلته دخیله نړیوالې ټولنې چې ادعا کوله د سیمې په کچه باندې بې ساره ده، اوس د داسې یو حالت سره مخامخ ده چې یو خواته ویره خوره ده، بل خواته یو نامعلوم مجهول حالت خور دی، او ګواکې دا ویره هم شته چې نه دا د بیان ازادي له لاسه لاړه شي. حکومت طبیعي ده چې د لاسته راوړنې په توګه دا یادوي او د حفاظت لپاره هم قوانین جوړ کړي دي، خو په مجموع کې د خبریالانو وروستیو هدفي وژنو دا ویره ډېره کړې. هر خبریال اوس ځان ساتي، د امنیت په تړاو باندې فکر کوي، ډېری رسنیو خپل خبریالان دې ته اړ کړي چې له کورونو کارو کې ډېری کم سیمو ته ځي تر څو حقیقت عمومي، او دا که داسې هم وایم چې ډېری خو د افغانستان نه هم پښې سپک کړي دي او نورو ملکونو ته تللي دي. دغسې وضعیت کې کار کول ډېر ننګوونکی دی او مبهم حالت دا دی چې لامل نه معلومیږي چې څوک د دغه هدفي وژنو تر شا دي او څوک دغه د بیان ازادي نه غواړي چې وی لري. د حکومت اړخ واضح دی، هغوی وایي چې د بیان ازادي ته ژمن دي او ډېر کله مجالس هم کوي، خو داسې کومې هغه نورې ډلې دي چې دوی د خبریالانو او د بیان ازادي د خپل راتلونکي لپاره واخمنه بولي او خبریالان تر هدفي وژنو لاندې نیسي. دغسې وضعیت په طبیعي شکل باندې د بیان ازادي متضرره کړې ده، او په مجموع کې وروستیو 3 کلونو کې د بیان ازادي زوړ لوري ته روانه ده.
رحمانان چاروان صاحب، مینپال صاحب مخکې خلوتګر صاحب وویل چې حکومت د دغه قضیو په څیړنو کې پاتې راغلی دی، په ټوله کې تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟ او یا رښتیا هم حکومتي بنسټونو په دې برخه کې څه نه دي کړي او که څه شوي دي او کیدونکي دي؟
تمرخ مور یو د حکومت او رسنیو مشترکه کمیټه لرو، د دې مشترکه کمیټې غړیتوب ښاغلی خلوتګر هم لري. زه فکر کوم دا به ډېره بې انصافي هغه څه چې دی میاشت پر میاشت نه خبرې او قضایا ورته رسېږي رسېدګي کې دا ټول له دوی سره شریکي دي او په دې مجلس کې ناستې شاروندې ادارې په دې اړه باندې ګزارش وکړي. ګورئ په تېر یو کال کې 1000 پیښې شوي، په دغو کې قتل دی، ترور شوی دی، لفظي شخړه شوې ده، توهین شوی دی، لاټوکوب شوی دی. دغه یو وشتو قضایا وته د افغانستان د یو قضایي او قانون رسیدګي کړې ده، موله ستاسو نهایي شوی دی. په هغه کې له نخې جرمې سره نیولې تر 10 کاله زندان پورې دا کسان محکوم شوی دی. په اساسي څه چې دی طالب جمهوریت تر هغه لري ډالي د اجمل نقشبندي سره نیولې او بیا تر الیاس دایي پورې د تیرو 20 کلونو په چریان کې دوی تل دا اسانه هدف ځان ته ټاکلی دی. طالب د بیان د ازادۍ هم د خپل حاکمیت پر مهال باندې مخالف وو هم وسکا طالب نه غواړي چې د دغه جنایت بربند شي. لکه پور مور چې په لوګر کې وکړو هر ورځ ترګم کې په ارغنداب کې وکړو، د افغانستان په مختلفو نقاطو کې یا د افغانستان زیربنا ته زیان اړوي، یا د افغانستان پر امنیتي او دفاعي قواو باندې بریدونه کوي، یا عام وګړي د انفجار او انتحار په پایله کې وژني. طبیعي ده رسنۍ د دوی څیرې بربنډوي. او تر ټولو مهمه خیدا ده چې تاسو ولیدل د طالب زغم او حوصله، د طالب منطق نیم وردګ له منطق څخه نیولې بیا تر هغه چې مستعارو نمونو باندې دي، یا ذبیح الله دی، یا دغه دی قاری یوسف دی، همدارنګه د قطر کې د دوی د مذاکراتي ټیم دغه فکر تاسو دغو ژورنالیستانو څخه معلومولی شئ چې هغه هلته قطر ته ورغلي وو د دوی برکور. یعنی تاریخ په ټوله کې د بیان د ازادۍ، د پرمختګ، د مطبوعاتو دشمن وو او دشمن دی. موږ په دې باندې اعتراف کوو چې یوازې دانه چې ژورنالیستان تر ګواښ لاندې دي. دلته د طالب د وحشت له امله او بیا د دوی او د امریکا د توافقنامې را وروسته دا جګړه تیزه شوې ده، دا تهدید زیات شوی دی. او زموږ مسؤلیت دی چې د هر افغان د سر ساتنه وکړو، په ځانګړې توګه مطبوعات.
مینه پال سے تاس چې کوم موارد یادونه وکړه په هغه کې لفظي شخړې وهل ټکول او دا موضوعات ول دغه ټول طالبانو ته ورګرځي دا موضوعات کنه د حکومتي ارګانونو لخوا هم د خبريالانو سره تاریخواله شوه.
قتل او ترور شدید د طالب کار که د حکومت د چارواکو په کچه باندې لا توکوب شوی، توهین او تاخير شوی، هغه چارواکي هم هغه مسؤلین هم هغه محاکمه شوي دي او پر هغوی باندې محاکمه دغه کړی دی او حکم کړی دی. ولې ترورونه او قتلونه چې دي دا ټول طالبانو کړي دي. تاسو د الیاس دایي قاتلین ولیدل، تاسو د عبدالمنان ارغن قاتلین ولیدل، تاسو د احمدشاه قاتلین د بی بی سي د خبريال ولیدل. همدارنګه په ننګرهار کې په مختلفو ولایتونو کې ترورونه شوي دي. دا ترورونه له پتیرو شلو کلونو کې د بدشاه کار نه دی. دا طالب جماغه ترګرې ډلې چې د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوي، ځکه د جرم بڼه په خپله باندې د مجرم څیره بربنډوي.
هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده. خلوتګر صاحب، تاسو ته مینپال صاحب خبرې هم واورېدلې چې دوی ویل چې رسیدنه شوی ورته دغه خبرې په جواب کې تاسو رسیدنه نه ده شوی. د دې ترڅنګ غواړم یو بل څه وپوښتم، هغه دا چې خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو څه کړي تر اوسه پورې؟ مثلا مننه
د مینپال صاحب نه، زه فکر کوم یو عدد یو آمار مونږ اوس د هغې په اړه وغږیږو، نو دا روښانیي څه څومره په قضایا او د تاوتریخوالي په قضایا کې رسیدګي شوې ده. ګرده مونږ په دغه شلو وروستیو کلونو کې د 1550 قضیو نه ډېر د تاوتریخوالي د قضیو ثبت کړي دي. او د ګرده د دغه قضیو نه یوازې نشوي ته قضیه د سارنوالی د بیان پر بنسټ، د دوی د بیانیو پر بنسټ سیرل شوي. او د دغه نشوي ته نه ځینې بیا په محاکمو کې دغه کارونه خلاص شوي ده، ځینې تر اوسه پورې هم تر کار لاندې ده. یعنی د 1550 دوسیه یوازې نشوي ته دوسیه سیرل شوي ده د پولیس او د سارنوالی لخوا، ځینې بیا په قضا کې اوس تر کار لاندې دي. دا یو بل مسله دا ده چې زه فکر کوم دغه د تاوتریخوالي قضایا ده یوازې طالبان نه ده، دا ډېرې قضیې د طالبانو لخوا نه ترسره شوې ده، خو دولت هم ده، بیا ځینې بلې ډلې هم ده، د جنګسالاران هم ده، بیا محلي
قدرتون هم ده، یوازی طالبان نه ده، داعش هم ده. استونزه داده چه دولت وایی چه مون ده دغه مسئله اغلا ملید ده ده دغه نیولید. ده داعی سایب ده قضیه پارد. دوی یوزل وویل سه یو کس نیول سوی ده اغا ده فلان کهی ولسوالی ده المن ولایت ولسوال هم واده طالبانو لخوانه او دا نیول سوی ده ده دایی سیب ده وجن مسئول هم. بیا پخپل دولت وویل سه نه دغه مسئول نوه، یو شبکه دی چه دولت ده دغه شبکه پاره اوس هم تحقیق روان ده. دوی اغا شبکه انشالله ده اپ راتلون که وقت که اغا کسان انشالله دستگیری. بل بیا دوی وویل سه نه دغه کس چه اوس اعترافاتی هم موجود ده ده دایی صاحب قاتل ده. بیا اعترافات چه شیوه؟ اگه کس رویل سه زه ده یو ملگری سره یو زایی پلاره که روان و بیا ایما ملگری رویل سه زه پدغه کور که کار لرم. بیا زه فکر کهوم اگه اعترافات داده بیا زه فکر کهوم سه دغه کور ده دایی صاحب کور و اگه کس دلتا اگه ماین زایی پزایی کرد. دا اعترافات دا د دولت کارونه ده چې دوی دا کوي چې مونږ دغه کارونه کړي. د بکتاش سیاوش په دوی یو ځل وویل چې درې کسان نیول سوي دي دا قاتلان. بیا دوی وویل چې یو اووه کسان نیول سوي دي دا قاتلان. همدغسې د هغه نه خبریالان چې په ششدرک کې په یو ګروهي حمله کې وژل شول، دولت وایي چې هغه کسان نیولی دي او ځینې هم اعدام شوي. خو دغه اعترافات هم موجود نه ده، دغه محاکمه هم روښانه نه وه. آیا د دغه وژل سوي خبریالان کورنۍ دا حق نه لري چې دا دوی باندې روښانه چې دغه کسان څوک وه، د چا لخوانه دوی مدیریت شول او د چا لخوانه دوی دغه تمویل شول، مالي تمویل، او ولې دغسې کارونه وشو؟ زه فکر کوم دا ناانصافي نه ده چې مونږ ووایو دغه قضیې څیړل سوي نه دي. زه د هغه کمیته یو غره یوم پستونده داده دوی یو دلوایی سه دغا کارونه سوی ده. بیا دوی پخپل ردهی سه ده نده دغا برسهی ده. بل مسئله مون لخوانه پوم کارونه سوی ده، اغای مون صلاحیتونه مون ده وظایف لایه سه ده او مون ده قانون پربنسد ده اغا ده وظایف و ده لایه پچوکات که کار کهو. یو خوب ده قضایه و سبتول ده گرده قضایه سوز ورباندی غگی گوده ده نی لخوانه گرده سبت شوی ده او ده دولت سبیا تقدیم سوی ده سده کارونه ده ده باید و سید. بل هر وقت چه دولت وایی سمون ده کارونه کرده ده قضیه او ده مسائل پا ورانده بیا مون سیرو ده کارونه سوی ده که نسوی ده. نو استونزه داده صدا پا آخر ورز و معلومه گی دولت یو تش دا کرده خلاص. امون کارونه اما پا خیال ام دغا سیست امون واسه و امون توان و امون توان ده مون کوشش کهو که پا دغا مسائل که خواه کار وکو روکانه کار وکو او ده قانون پر بنسد کار وکو. نو کمون امون نه دا توقع ده چی یو مجرم ونیسو نو داخ امون نه صلاحیت ده نه وظیفه.
مننه خلوتگر صاحب. سروان صاحب ستاسو په نظر باندې تاسو د مینپال صاحب خبرې هم واوریدلې، خلوتگر صاحب خبرې مو هم واوریدلې، څومره فکر کوئ چې د خلوتگر صاحب په خبره باندې چې قضایاو ته رسیدنه نه ده شوې او د مینپال صاحب خبره چې کار شوی ده؟
دا تر ډېر پورې د خبریالانو یا د خبریالانو د دفاع د کمیټو یا د بنسټونو او د حکومت ترمنځ د اوږدې مودې یا د کلونو راهیسې دا بحثونه ډېر کېږي. حکومت معمولا وایي چې موږ رسیدګي کړې ده، بنسټونه ترېنه غواړي چې ورته ثبوت ورسوي، اعترافات ورته ورسوي. اما څه شی د یو خبریال لپاره په عملي د کار په ډګر کې محسوس دي؟ دا څومره واضح دي؟ قتلونه لا روان دي، هدفي وژنې لا کېږي، دا چې څوک یې کوي او د څه ډول دغه پېښې کېږي، دا موضوع روانه ده. اوس د اوسنۍ وضعیت د خبریال لپاره تر ټولو ترنګلای حالت ده. خبریالان په ډیرو سختیو باندې د راپور چمتو کولو لپاره سیمو ته ځي. ویره خوره ده. مخکې مې چې وویل دغسې حالت نه دی لا تغیر سوی، لا کال په کال یا میاشت په میاشتې وضعیت د خبریالانو لپاره سخت کېږي. ښه فکر وکړي چې تاسو دغه ټولو قضایاو ته رسیدګي سوې، نتیجه یې څه شی سوله؟ یعنی مونږ تغیر وینو او که نه؟ بنسټونو هم لوی مشکل دغه ده چې دوی فقط د خبریال قضایاو ته نیغ ناست وي چې یو خبریال یو قضیه راوړي او دوی ته ووایي او دوی بیا هغه خپل پروسیجرونه پرې تایی کړي. اما محسوس کېږي نه، اول خو د خبریالانو ترمنځ تر اوسه پورې واحد ادرس ایجاد نه شو. مختلف ادرسونه دي، هر ادرس ته خپل اړخه خپلې قضایاوې په مخ وړي. حکومت هم ډېر کله دا شکایت کوي چې د خبریالانو یو بنسټ سره نه ده، مختلف بنسټونه دي او هر یو خپل ګټه باندې ځینې
په دې برخه کې ځینې انتقادونه هم راولړېږي. څاروان صاحب چې د قضایاو په تعقیب کې توپیري چلند کیږي، مثلا تاسو څومره د دې خبرې سره موافق یاست؟
موافق یم. قضایاو سره برخورد مختلف کیږي، له خبریالانو سره مختلف تفاوتونه کیږي. یو وخت ډېره توجهي، ځینې رسنۍ ته ډېره توجهي، ځینې ته خو لا بيخي کمه توجهي، هغوی ته رسیدګي نه کیږي. یعنی موږ دلته دواړه ګرمو دي، خبریال په توګه باندې دواړه اړخونه، هم حکومت او هم د دفاع بنسټونه په دې کې ګرم راځي. د حکومت له لوري دغه طبیعي ده چې د بیان ازادي د دوی په هغه لاسراوړنو په لومړی کچه کې ده، خو تاسو اطلاع ته لاسرسی وګورئ، ټول اطلاع د حکومت د اطلاعاتو د لاسرسي برخه تر ویندویانو پورې محدوده شوې ده. ویندویان دي چې بس دوی خبرې کوي، خپل ولسمشر په کلونو د مطبوعاتو په مخ باندې نه ظاهریږي. مرستیالان ډېر په سختۍ ظاهریږي چې د خبریال پوښتنه واخلي. د حکومت نور مخکښ وزیران په دې وروستیو کې سیده د امنیتي سکتور دغه هڅه شروع کړې ده چې خپل الحمدلله محیب او نور امنیتي وزیران هر اونۍ د شنبې په ورځ مطبوعاتو په مخ ته دوی راځي او پوښتنې اخلي. خو تاسو په مجموع کې وګورئ، نه یوازې چې د خبریالانو د تهدید موضوع ده، د ګواښلو، د دوی د هدفي وژنو، د بیان ازادي هم په بل اړخ کې محدودېږي. د حکومت لوړپوړي کسان خبریالانو پوښتنو نه یا ویره لري یا ډارېږي یا نه غواړي ځواب ورته ورکړي. حکومت هم تر ډیره پورې تبلیغاتي دستګاه تر ویندویانو پورې تړلې. په ویندویانو کې ځینې ډیر خري چې تاسو سره ډیره مرسته کوي، ډیر په وخت معلومات درکوي، ځینې سلیقوي برخورد کوي. یو کس دا غونه چې زمیشتنه د اطلاعاتو له سره په وخت کې ممنون مغامینه پاسه وو، مثلا کله ناکله ارګوس بیا هم خصوصي ډیر موضوعات معلومات ورکوي، خو کله ناکله په حساسو شرایطو کې دوی معلومات حتی اعلان ورکوي. یعنی دلته وضعیت په مجموع کې هغه څه وضعیت نه دی لکه د پخوا کلونو په شکل باندې وو. خبریال آزاد وو، په تهدید نه وو، له ګواښ او د فردي مسؤلیت نه تر ډیره پورې چې په ښارونو کې لا اوسیږي له دینه خوندي ول. د طالبانو هغه سیمو ته تر ډیره پورې خبریالان نشي تللی، د ترهګرو ډلو سیمو ته خبریالان نشي تللی. دا له پخوانه هم دا شکل باندې وو چې دوی رسیدګي نه سوی کولای. د قاچاقبر دي، مافیاوي کړي دي، جنگسالاران دي، مهري زورواکان دي، دا بیل اړخ ده. خو په مجموع کې په خاورونو کې د بیان ازادي هم تر یاده پورې محدوده ده.
مننه ساروان صاحب. مینپال صاحب، لکه څنګه چې مخکې وویل خلوتګر صاحب، او دغه شان هماغه وخت د الیاس دایی د وژونکو خبره کورنۍ چارو وزارت تایید کړه چې وژونکي نیول شوي دي او وژونکو هم په خپل جرم اعتراف کړی دی. نو په داسې وخت کې چې وژونکي نیول شوي دي، دوی په خپلو جرمونو باندې اعتراف هم کړی، تر اوسه پرې ولې مثلا د دغو وژونکو محکمې نه دي جوړې شوې؟
ما تاسو ته یو څه قضایاوي د تیر کال په جریان کې وویل شو، ولسې ټولې نهایي شوې دي. د محاکمو یعنی حکم ور باندې کړی دی، ثلاثه محاکمو چې نسلي جریمو څخه نیولې تر دې شکل زندان ته تللي. دلته زموږ مخې ته د داخلي د اجرایمو سره د مبارزې د ریاست گزارش دی، د خبریالانو په اړه باندې چې په تیر کال کې لس قضیې وې پوځي کې دوه سنه مرتکبین او هغه گرفتار شوی دی. قضایي ورګانونو ته د غوښتنې دی معرفي شوی دی. کورې زموږ رسنۍ زموږ د دفاع کمیټې په لزانه مستنتقینو جوړي او فکر کوي چې د پراتیو استخباراتي چارو متخصصین هم دي. کورې دغه د تروریستي پیچ ډیر پیچلې دي. په ډېر وختو کې دا شي دي چې ډېر زیات کار ته اړتیا لري تر څو ته هغه اصلي منبع طرح او دا پیدا کړي. قاتل لغه د روزګانو هلته راغلی، د خپل اعترافات وکړلو شبکه یې معلوم. دغه د عبدالمنان ارغان نور ډېر قضایا وي دي ځینې کسان نیول کېږي په اولو احتفاطو کې به وي بیا قضین په حقوقي لحاظ باندې هم په استخباراتي لحاظ باندې ډېر پېچلی دي او د حکومت همدا موږ نه د دې مسئلیت اوږه خالي کوو دلته د هر فرد د ژوند ساتنه زموږ مسئلیت دی بیا خاصا د رسنیو موږ وخت پر وخت باندې دوی ته ګزارشونه ورکو وخت چې یو لویه جغرافیه په جګړه کې راګیري یو داسې دښمنه سره مخامخ شي هغه پر هېڅ طبقې باندې رحم نه کوي بېله شکه چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی ولې په دې باندې به دې سره فوکس شي د افغانستان امنیتي ادارې کشفیو پرستی ادارې استخباراتي ادارې د دې ټول کار همدا دی چې څنګه د دې قضایا وتره وکړي
مننه مینپال صاحب. اوس یوه بله خبره هغه ده چې د راتلونکي لپاره څومره ډاډ موجود دی؟ مثلا مخکې څاروان صاحب وویل ستونزې شریکې کړې چې خبریالان هم دا اوس په ویره کې دي، له خپلو کورونو کار کوي. دغه شان دوی یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه چې اطلاعات ته لاسرسی په دې برخه کې مثلا وایي چې اطلاعات ته لاسرسی محدود شوی دی. نو په دې برخه کې د خبریالۍ د کار او د رسنیز کار د لا پیاوړ یا وخ فعالیت لپاره او دغه امنیتی ګواښونو د خوندیتوب لپاره څه ډاډ موجود دی د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو لپاره؟
لومړی څه مشترک کمیټه لرو، دا مشترک کمیټه په ټولو ویل جوړې شوې دی او د دې ورځنی کار او همدارنګه شي د ژورنالیستانو تعریف ته رسیدګي وکړي او د ژورنالیستانو سم په دې برخه کې وړم که شته تعدید وي هغه له مربوطه ادارو سره باید تعقیب کړي او د هغوی سپارښتنې هغه باید جدي ونیسي. د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې کوري په افغانستان باوجود د دې چې له یو ډېر خونړي جګړې سره مخامخ دی، له یو ډېر وحشي دښمنو سره مخامخ دی، بیا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې سیمه کې بېساري ده او دا پر دې باندې د بیان د ازادۍ او د بیان د ازادۍ نړیوالې ادارې وخت پر وخت باندې لاندې څه گزارش ورکوي. بیا هم دا بسنه نه کوي مرزان په دې باندې مکلف ګڼو چې اطاعت د لاسرسۍ نه د هر افغان هستې. بیا خاصا د مطبوعاتو په دې برخه کې زه د ټولو مطبوعاتو سره ژمنه کوم په کومه برخه کې چې کومه اداره دا غیړي کې په خدمت کې یم او هغه به موږ په دې باندې مکلف وو هغه معلومات چې د
قدرمنو ملمنو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینپال، له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نئی مشر ښاغلی مجیب خلوتګر او د وی او ای آشنا راډیو تلویزیون خبریال ښاغلی رحیم ګل څاروان، له تاسو مننه کوم چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړ. I'm not afraid.